په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شو د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. مخې له دې چې د خبرونې د مطالبه بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوم. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو د دوه کاندیدانو پر دفترونو دو بیلابیلو چاودنو کې لږ تر لږه څلیر شتنه وژل شوي او لشلو زیات نور ژوبل شوي دي. لومړنۍ چاودنه نن چهارشنبه کوټې ته نږدې په پخین ښار کې د یو خپلواک نومان اسفندیار کاکړ او دویمه هغه په قلعه سیف الله کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام د ګوند پر ټاکنیز دفتر شوې ده. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د بلوچستان اله د چارواکو په حواله ویل چې لومړنی چاودنه کې 402 مې کې لستنه وژل شوې دي. تر اوسه دغه چاودنو مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بیلتون غوښتون کړي ورته بریدونو پړه منلې ده. په پاکستان کې سبا پنځشنبه پارلماني او عمومي انتخابات کېږي او لسګونه زره پولیس او ملیشه ځواکونه امنیت ته ګمارل شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوي روان 2023 کال په افغانستان کې د 10 میلیونو درې لکه کسانو د ملاتړ لپاره د بشري مرستو شریکان 3 میلیارډ 8 میلیون ډالر ته اړتیا لري. او چانن چهارشنبه په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې له دغو افغانانو سره به د خوړو سرپناه او نورو کورنۍ توکو روغتیا او بو نظافت او حفظ الصحه تغذیه خوندیتوب روزنی او یو شمېر نورو برخو کې مرسته کوي. او چاویل چې مرستو ته د اړو کسانو 25% ماشومان 25% خزه څه کم 12% معلولین او 2% د پاخه عمر لرونکو دي. د یو بل خبر لمخې خړونه ریوال پروگرام دبليو اف پی هم ویل پاکستان ایستل شو افغان کډوالو سره د نقدو پیسو مرسته کوي. دبليو اف پی نن په د یو راپور خبرولو سره ویل چې کډوالو سره د نقدو مرستو لپاره 3 میلیون او 8 لکه ډالر د بیړنۍ خبرګون له مرکزی صندوق نه اخلي. په راپور کې ویل شوی چې 30000 راستنې شوی کورنۍ بچي له 210000 زیات ماشومان خزیاو نارینه پکې د لدې مرستو برخمنېږي. د راپور له مخې تیر سپتمبر میاشت رئیس شاوخوا 15 لکه افغانان پاکستان له خپلې خاورې ایستلي چې د لاسنیوي لپاره دا مرستې بسنه نه کوي. تر دې وړاندې له پاکستانه یو شمېر ایستل شوو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلو چې لازم مرستې ورسره نه دي شوي او د مناسبې سرپناه نه درلودلو په ګډون بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د اوکراین پر پلازمینه کیف د روسي تازه توغندويزو بریدونو لکتر لګه دوه تنه ټپین کړی او سره هم مهاله د کیف دی وی برخه بریښنا هم پرې شوې ده. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې دغه توغندوی په کیف کې د بریښنا د لوړ ولتاژ دوه مزي پرې کړی چې ورسره د دني پرسین چپې غاړه ته د خلکو بریښنا پارچاو او د تودوخه سیستم ټکنې شوې ده. روسي نن چهارشنبه وختي د اوکراین پر پلازمینه کیف د توغندويو د حمله نوې څپه پیل کړه. د پلازمینه پوځي ادارې په خپل ټلګرام پانه د دې حملو خبر ورکړ. ویل چې د هوایي مدافع ځواکونه د حملو د شنډولو هڅه کوي. چارواکو خلکو ته خبرداري ورکړې چې د دې حملو تر پایه په پټنځایونو کې پات شي. لدې مخکې د اوکراین د ټولو سیمو اوسیدونکو ته د روسي د حملو خبرداري ورکړل شوی و. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د نړۍ په کچه د بشري حقونو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی او یوازې د عدالت او جرمونو نړیوالې محکمې کولی شي چې د طالبانو د دغه چلند په وړاندې اقدامات وکړي. د افغان خزو د سیاسي مشارکت شبکه بیا له ملګرو ملتونو غواړي چې د دې سازمان په کوربتوب د دوحې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د خزو او نجونو پر وړاندې په موجوده ستونزو زیات تمرکز وکړي. په پاکستان کې د عمومي انتخاباتو په درشل کې پر کاندیدانو او ګوندونو د وسلوالو حملو د زیاتوالي په باب نور حال درکو. دا به هم واوري چې په کندهار کې د مرغانو کاروباریان وایي د خلکو اقتصادي وضعیت د خرابوالي له امله د دوی کاروبار هم پیکه شوی، ځکه ډیر خلک اوس مرغۍ نه ساتي. په کندهار کی د دغراز د زینتو مرغانو په باب مواردل د میدان وردګ او څنګلورو ولایتونو غزنی په ګډون اوسیدونکو یا وبخي ګنشمیر څنګه وهن کی بیا وی لسنګ وهن سره ډول وهل تړل او د طالبان چارواکي باید ډول وهل ته اجازه ورکړي.
تنند مارچ اسلامي صفدار چې تاسو ته د ټول د اخلاص کې او د هر جمعه دلته ملي کڅ یو ډول سره یې نه بده پاندې.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د بشري حقوقو د څار سازمان وای طالبان په افغانستان کې د نړۍ په کچه د بشري حقوقو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی دی. د سازمان په یو امپرون په یو راپور کې ویلي د 2021 کال لاګوس وروسته طالبان د افغان جنو او خزو حقوقو له هر پلوه نقص کړی او د دوی د جون پر ډیلو برخو پر ټولو برخو تقریبا بریدونه کړی. د بشري حقوقو څار سازمان د طالبانو د ډول چلن تر رسیدنه د عدالت نړیواله محکمه او د جرمونو نړیواله محکمه په واکې بولی. په عین حال کې یو شمېر افغان جنو او خزو هم نړیواله ټولنې غواړي چې نور د دوی د بشري حقوقو د نقص د مخنیوي په برخه کې عملی ګامونه پورته کړي.
د بشری حقوقو څار سازمان وایي طالبان واکټل بیا ځلی رسیدو وروسته په تیرو دونی مکلونو کې په افغانستان کې د نړۍ په کچه د بشری حقوقو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی دی. د سازمان پرون په یو راپور کې چې د دې ادارې د خزو د برخې مرستیال هیدربار لقولې خبر کړي لیکلي طالبانو په سیستماتیک ډول د نجونو او خزو حقونه په ځانګړي ډول د دې زده کړو، کار، سفر، سیاسي مشارکت او بیان ازادي حقونه نقص کړي. د بشری حقوقو سازمان په دې راپور کې دا کړی چې نړۍ او افغانستان په تیرو 15 او یو کلونو کې یعنی د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیه له تصویب وروسته د طالبانو د لومړی واکمنۍ پرته لنجونو او خزو سره د داسې بد چلند شاهد نه دی پاتې شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه د بشری حقوقو څار سازمان د دې راپور په اړه خبرګون نه دی خوله خوړان دی ویلي د اسلامي شریعت لمخې ټول افغانانو ته د هغوی حقوق ورکړي دي. خو د بشری حقوقو څار سازمان بیا خپل راپور کې یادونه کوي چې طالبان هغه خزي چې د دې وضعیت پر ضد غږ پورته کوي په خپل سری شکل نیسي، شکنجه کوي، سپکاوی ورته کوي او ان ورکوي. د سازمان لنجونو خو سره د طالبانو د دې پټ چلند پر وړاندې د نړیوال ټولنې خبرګون ډیر ورو بلل او زیاتوي. نړیوال ټولنې افغان جنو خو ته پاملرنه نه دکړي، مګر دا سازمان لیکي د بشری حقوقو څار سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان، د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون او یو شمیر نور بنسټونه د پایلې تر رسیدلې چې طالبانو د جنسیت پر بنسټ جنایات کړي او د موضوع ته رسیدنه د عدالت نړیوال محکمې او د جرمونو نړیوال محکمې په واک کې ده. د بشری حقوقو نړیوال سازمان په نړیوال ټولنې هم غږ کوي چې د افغان جنو خوځو ترڅنګ ودرېږي او طالبان د هغو کړنو له امله چې جنسیتي تبعیض بلل کېږي مجازات کړي. د سازمان د امریکا متحده ایالاتو په ګډون په نړیوال ټولنې هم غږ کړی چې طالبانو ته د ډیپلوماټیک پروتوکول پر ځای په غونډه کې د دوی د ګډون او سفرونو مخه ونیسي او ورپه یاد کړي چې دوی په افغانستان کې د خوځو پر وړاندې روان کړکېچ نه دی هیر کړی. هغه غوښتنه چې یو شمېر افغان جنو او خوځې هم له نړیوال ټولنې لري. یو افغان امیرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
بامی قسم صدای خان ما یقون
پام دی دل د افغان خزو غکونه خاموشه کیگی، یعنی هیڅ یو خزه بیا د دې جرأت نه کوي چې خپلو حقونو لپاره مبارزه او هڅه وکړي. تام دی لپاره باید ملګری ملتونه او نور بنسټونه لاس په کار شي او یو کار وکړي.
د جمهوریت نظام پر مهال د افغان پولیسو یو افسر چې اوس د طالبانو حکومت لخوا لدندې لري شوی ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وای نور باید د خبرو پر ځای عمل وشي.
دونیم کال وشول په کور موزلو بچاو دی ده وختنه می داده چه نور باید یوا پایله ورکړي. غونډه هر ځای او ډیره وشوي خو پایله نه ده ورکړي.
د طالبانو اوسنۍ حکومت د نړیوال ټولنې لخوا د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او خزو د حقوقو په نقض تورن دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکې ریچارډ بنټ بیا طالبان په جنسیتي اپارټاید هم تورن کړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ادعا کړي چې افغان جنو او خزو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي.
لبل خدای افغان خزو د سیاسي مشارکت شبکې له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د دې سازمان پراتلون کې د پکوربتو پراتلون کې غونډه کې په افغانستان کې د خزو او نجونو په وړاندې په موجوده ننګونو زیات تمرکز وکړي. دغه شبکې د ویلمې په خبرولو سره ویلي چې نړیواله ټولنه باید طالبان په وړاندې خپل سیاست بدل کړي او پر دوی فشار راوړي څو په افغانستان کې د خزو حقونو څخه سرغړونه او بشري بحران پای ته ورسیږي. نور په دې راپور کې
د افغان خزو د سیاسي مشارکت شبکه وایي چې ملګري ملتونه باید د دوه پرتلون کې غونډه کې په افغانستان کې د خزو اونجونو پر وړاندې د طالبانو پر سیاستونو او د دوی پر وړاندې پرشتنانګونو او محدودیتونو تمرکز وکړي. یادې شبکې د سیشنبه په ورځ زیویلامي په خبرولو سره ویلي چې نړیواله ټولنه دي د طالبانو پر وړاندې خپل سیاست بدل کړي او پر دوی فشار راوړي چې په افغانستان کې د خزو له حقونو څخه سرغړونه او بشري بحران پای ته ورسیږي. د یادې شبکې په اعلامیه کې راغلي د دې غونډو پایلو مخه باید د طالبانو د نظام نه منځ وړل او په افغانستان کې د خلکو پر رایو ټاکل شوی د یو ټول شموله ډیموکراتیک او جمهوري نظام رامنځته کول وي تر څو خزو نجونې په پوره توګه ازادي او برابري ترلاسه کړي. د افغان خزو د سیاسي مشارکت شبکې په اعلامیه کې دا شرط راغلی چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو څخه اقتصادي ملاتړ ودروي او د افغان خزو نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره هڅه وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو غونډه د رواني فبروري په 13 او 19 په دوحه کې ترسره شي. په دې ناسته کې طالبانو ته هم د ګډون حق ورکول شوی دی. یو شمیر معترضې میرمنې په دې غونډه کې د طالبانو پر حضور نیوکه کوي او دا له طالبانو سره د نړۍ د سیاسي اړیکو عادي کول بولي. له ډلې وحیدې امیری ازادي راډیو ته وویل:
موږ د طالبانو ډلې د حضور مخالف یو او دا ناسته غندو، ځکه موږ معترضې میرمنې طالبانو سره مخامخ خبرې نه کوو او هیڅکله دې ته نه حاضرېږو چې طالبانو سره خبرې اترې وشي.
یو شمیر میرمنې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی د بندیزونو له امله له خپلو دندو ګوښه شوي او په کور ناستې دي وایي چې په دې ډول غونډو کې باید د ښځو او نجونو د حقونو او د دوی د ازادۍ په اړه خبرې وشي. په تېر جمهوري نظام کې وي خون کې چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
موږ غواړو دا ځل داسې یو کار وکړي چې طالبان دې ته اړ کړي چې زموږ حقونه بیرته موږ ته راکړي، موږ ته د کار، تفریح او ژوند کولو اجازه راکړي. دوی موږ له ژوند څخه محرومې کړي یو، ژوند یې په موږ تریخ کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د دوحې غونډې را نږدې کېدو سره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږی کوونکی فریدون سنلیوغلو کابل کې له لوړ پورو طالب چارواکو سره په خبرو بوخت دی. ښاغلی سنلی د سه شنبې په ورځ د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د دوحې د راتلونکي ناستې په اړه لیدنه ترسره کړه. که څه هم ملګرو ملتونو یا اوغلو د دې لیدنو د محتوا په اړه لا څه نه دي ویلي، خود طالبانو تر کنټرول لاندې د ارګ په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوری چارواکي له طالبانو غوښتي چې باید ځینو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو ته ژمن واوسي. نه دي ویل شوي چې سنلی اوغلو کوم قوانین یاد کړي، خو له شپږم ټولګي پورته له لوړو زده کړو د افغان جنو محرومول او د ښځو په کار په پراخه کچه بندیزونه هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې لخوا په وار وار مطرح شوي او له طالبانو یې غوښتي چې دا بندیزونه لرې کړي.
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې د غوښتنې په باب مو واورېدل چې ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې د دې سازمان په کوربتوب د دوحې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې پر موجوده ستونزو زیات تمرکز وکړي. په راپور کې مو دغه راز واورېدل چې دې غونډې ته د طالبانو حکومت استازي هم بلل شوي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تیره ورځ د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له یو جګپوړي چارواکي سره په خبرو کې وویل چې ورسته لدې چې دوی د دې غونډې په اړه زیات معلومات او جزئیات ترلاسه کړي پریکړه به وکړي چې آیا پکې ګډون کوي کنه. دغه راز د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي له ګمارنې سره هم مخالفت څرګند کړی. دا هغه موضوع ده چې په دې غونډه کې به هم پرې بحث وشي. په دې اړه مو چې ولې طالبان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي له ګمارنې سره مخالفت کوي، څو شپې مخکې د طالبانو له یو پخوانی چارواکي او د غیر سیاسي شنونکي سید اکبر آغا څخه د پوښتنه وکړه.
زه فکر کوم چې د دوی خبرې دي. یو خبره دا ده چې طالبانو دا اوس کی دلته د منطقې حکومتونه لکه چین او روسیا او پاکستان او نور ځینې مملکتونه، ایران، د افکار په نامه باندې دلته غونډه وسوله په افغانستان کې. نو هغه غونډه هم داسې یو اندازې ته داسې معنا یې ورکوله چې طالبان تر اوسه پورې اوس په د کامیابۍ په درشل کې دي، یعنې یو څه پیشرفتې یې کړې ده، مخته روان دي او هغو خلکو به هم څه ډېره حده پورې طالبان ته اطمینان ورکړی وي. او دوهمه خبره دا ده چې دغه غونډه چې هلته طالبانو په دې کې جنډا ځینې طلب کړله چې جنډا مشتراکي کړي، جنډا باندې موږ غور کوو. دا د طالبانو خپل حق و چې د جنډا طلب یې د دوی څه وکړي، ځکه چې هر ملک یو مجلس ته ځي، هلته به د مجلس په جنډا دوی خبرې د ملک د رئیس الوزرا سره او مثلا د وزیرانو سره او د کابینې سره دوی خبره وکړي، هغه دوی ته هدایت وکړي، هغه نماینده د دوی په هدایت باندې هلته خپلې خبرې سرته ورسوي. نو هغه طالبانو دا ډېر ښه خبره وکړه، دا ښه شرط و چې جنډا یې ورته طلب کړه. دوهمه خبره دا وه چې د دا غونډه د یو پیجنډا کې استعمالېږي چې د نمائنده دروي دا هم د یو ور دی یو جز دی نمائنده درول د پاکستان لپاره زما په فکر باندې دا نمائنده درول د پاکستان لپاره د استعمالېږي چې د افغانستان د اوسنۍ استقلال او ازادي د پلاس کې اخلي هغه نمائنده یعنی د استقلال او ازادي ته صدمه رسي نو طالبان نه غواړي چې د دې استقلال او ازادي یا د پاکستان استقلال او ازادي ته صدمه ورسیږي.
د طالبانو یو پخوانی چارواکی او سیاسي شنونکی سید اکبر آغا و چې د دوحې د غونډې اړوند نور خپل نظر را سره شریکو دا چې طالبان ولې په دې غور کوي چې آیا په دې غونډه کې ګډون وکړي کنه، او د غراز دی بلې موضوع په ارتباط چې طالبان ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ګمارنې سره مخالفت کوي ځکه چې اوس په افغانستان کې یو نامه حضور لري او د افغانستان شرایط هم هغه پخوانی شرایط نه دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
او اوسم د افغانستان ګورن پاکستان د د انتخاباتو اړوند تاوتریخوالی زیاتوالی موضوع ته مخه کوو. زموږ همکار د مشال رادیو ایډیټور داود خټک دلته په سټډیو کې دی. مخکې خبرونو کې مو واورېدل چې سبا په پاکستان کې عمومي یا پارلماني انتخابات ترسره کیږي او دغه انتخاباتو په درشل کې تاوتریخوالی یا خونړۍ پېښې هم زیاتې شوې دي. خټک صاحب، که را ته د ورسته او چاودنو په باب وای چې چیرې شوی دی او له انتخابات سره تړلې دی، البته څومره مرجو بلې اړولې تر اوسه پورې ورسته ارقام څه وای؟
بلې نورې شپ مننه. د دوړه چاودنې نن یو چاودنه شوی ده د بلوچستان په پښین کې چې د کوټینا س خوښه شل 25 کیلومتر کې پروت دی، او بل 14 شويده د بلوچستان په کلاسې فلا کې. د دوړ 14 د انتخاباتي امیدوارانو په زاینو کې شوې دي. د اوله 14 په پښین کې چې شوې دلته د یو انتخاباتي کاندید دفتر او د اغیسر نږدې شوې ده، او د دویم چې د جمعیت علماء اسلام چې کوم دی مولانا فضل الرحمن ګوندې د اغه د غونډې سره د نږدې شوې ده، او په دې کې تر اوسه پورې چې تلفات سمره رمست شوې دي هغه تر شلو پورې کسان د یو محتاط اندازې مطابق تر شلو پورې کسان مړه شوې دي، او د زخمیانو شمېر هم دغه ډیر شو پورې رسیدي.
بله، تر اوسه پورې چې موږ راپورونه لرو د دغه 14 مسولیت چا یا کومې وسلواله ډلې نه د اخستې څو ویل کېږي چې دا د چا کار دی؟
مسولیت تر اوسه پورې چا نه دی اخستې. او په بلوچستان کې چې موږ ګورو نو همیشا چې دا قسمه چاودنې کیږي یا داسې واقعیات رامنځته کیږي په هغه کې کس هم د تحریک طالبان پاکستان هم کله کله دا مسولیت مني، خو په دې کې بلوڅ وسلواله ډلې هم دی. بلوچستان یو داسې یعنی د دې وضعیت یو داسې دی چې دلته بلوڅ وسلواله ډلې دی، دلته تحریک طالبان پاکستان دی، دلته فرقیزې ډلې دی. نو بیا د کوم چې آیسیس ته د تشپنوم اسلامي سټیټ چې دی هغه هم دلته شتون لري، او پرې تیرو وختونو کې د یو شمېر چاودنو ذمہواری اخستې ده. نو فلحال نشو ویل چې دا څوک دي.
تحریک طالبان پاکستان مخکې ویلي چې دوی په انتخاباتو ایرلند اهداف بریدونه نه کوي. آیا دوی خپل پم دغه وعده یا ژمنې باندې ولاړ دي؟
تر اوسه پورې چې څومره واقعیات شوي دي نو په کوملو یا واقعیا کې تحریک طالبان پاکستان دا مسولیت نه دی منلی. اوس په حتمی توګه خو دا قسم ډلو باره کې موږ نشو ویلې چې دا دی کوي او کنه کوي. امکان لري چې دی او کې او بیا مسولیت منی، خو په ظاهر چې موږ تاسو په نظر راځینو تحریک طالبان چې څنګه دی ویلیو چې موږ په انتخاباتي امیدوارانو باندې یا کاندیدانو باندې چاودنې نه کوو، نو هغه تر اوسه پورې داسې کوم څه مخې ته نه دی راغلی.
جالبه ده چې اوریدونکو پوه شي چې دوی چې د هیڅ پام نه ساته څنګه دا تصمیم د پریکړه کړې ده.
دا خو ډیر مهم سوال دی او په دې باندې تر ډیر وخت پورې مونږ خبرې کوي شو. تحریک طالبان پاکستان دا کم جوړښت چې و دا دی بیت الله مسعود نه چرونی چې کله د دې مشر او غیب په عامو ځایونو باندې حمله کولې، په عامو خلکو په بازارونو کې د غیب په وختو کې حمله شوې، بیا ورپسې حکیم الله مسعود راغلی او دا غ په وختو کې هم دا حمله شوې وي. د اغه نو رستو د حکیم الله د مرګ نه پس چې په 2013 کې دی وژل شوی، بیا مولانا فضل الله راغی چې دا د سوات اوسیدونکو دی مشر شو او د اولنې کس وچ دی اغه غاړه، یعنی د پولی اغه غاړه دی الته پروتو. د فضل الله په وخت کې بیا ډېر زیاتې دا حمله شوې، حتی چې د پیښور په ارمی پبلک سکول باندې چې کوم حمله شوې او ماشومان پکې وژل شوي، اغه هم د فضل الله په حق کې شوې ده. خو کله نه چې د طالبانو د اوسنۍ مشر راغلی د دی په پالیسیو کې یو څه بدلون داسې په نظر راځي چې دی په کس هم پس ځایونو کې داسې حملې شوې دي چې عامو خلکو د تلفات اوریدلې دي، خو دی په ظاهره باندې دا وایي چې مونږ دا نه کوو.
بله، د امنیت په ارتباط مخکې چارواکو ویلو چې موږ د دغو انتخاباتو لپاره بشپړ امنیت ټینګو. دغه ورستیو چاودنو ته په پام، آیا داسې تصور کېده چې داسې حمله به وشي، یا آیا د امنیت په برخه کې هغه اقدامات چې کړی شوی دي کافي دي؟
څو پورې چې د امنیت خبره ده، نو په پاکستان کې په عمومي او بیا په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې او بیا په قبایلي سیمو کې امنیت وضع چې دا هغه د ډاډ وړ نه ده. په هیڅ صورت کې مرکزی حکومت په اسلام آباد کې ویلي دي یا د پنجاب حکومت ویلي دي چې امنیت ساتو، هغه خو په یو نه یو طریقه ساتلی شي. خو څو پورې چې د پښتونخوا تعلق دی او داسې قبایلي سیمې دي، هلته امنیت ساتل ډیر ګران دی. تر اوسه پورې الته کومه غټه پیښه نه ده شوې، منځ ته نه درغلی او الته ویلې شو چې خده پرونه مشال ریډیو د گورنر سره د خیبر پښتونخوا هغه سره مرکه کړي و، هغه وی چې مونږ امنیت په ځای باندې ساتو. خو سو پورې چې د بلوچستان دی، نو د بلوچستان نگران وزیر چې کوم د اطلاعاتو نگران وزیر د جان محمد اچکزه، د یو دوه واری د خبرې راغلی په میډیا کې او په ټویټر باندې هم راغلی دي چې دی وی چې په بلوچستان کې حالات خراب دي او باید انتخاباتي امید دواران چې دی خپل جلسې جلوسونه د ننه، یعنی د بهر یو نه کی بلکې د ننه یو کی. خود اغي تر شا بیا ډیر خلک دا وایي چې حکومت کس هم دا توان هم نه لري چې هر څو ساتي، خدا هم دا چې حکومت کوشش کوي چې دا خلک اویری، بلکې ډیر خلک دا شک هم لري چې دی غواړي انتخابات وزړي.
یو لاند ډیر وخت نه لرو، په دغه انتخاباتو چې سبا تر سره کیږي، کوم نړیواله څارونکو ډله هم څار لري؟
نړیوالې سارونګي ډلې خوشته لکه هیومن رائټس واچ شو، یا پرون د امنیسټي انټرنیشنل یو بیان راغلی د بخنې نړیوال سازمان چې دی چې پاکستان باید انټرنیټ بند نه کړي او امنیت په ځای کې، نو دی نظر پی باندې حتمن اغه لري.
ډیره مننه کور ودان، زما همکار د مشال رادیو ایډیټور داود خټکو چې په پاکستان کې د انتخاباتو اړوند تاو تاریخ ورسیت او تاریخ والی او د غرض انتخاباتو اړوند نور موضوعاتو په باب معلومات را سره شریکول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په کندهار کې د مرغانو کاروباریان وایي چې په دې وروستیو کې کاروبار پیکه شوی دی. په کندهار کې د زینتي او نورو مرغانو پلورونکو وایي خراب اقتصادي وضعیت دوی په کاروبار منفي اغیز کړی او د پخوا په پرتله یې خرڅلاو کم شوی دی.
د کندهار ښار اوسیدونکو اتیا کلن محمد اسماعیل د ځواني له وخته د مرغانو د ساتلو شوق لري او سم سلګونه دوله بلابل مرغان ساتي. د خپل دی شوک لکبله د کندهار ښار د مرغانو بازار کې یو دکان ولي او دلته لملګرو سره د مرغانو شوق کوي. محمد اسماعیل وایي وسته په خوا د مرغانو ساتل کم سی بي دي.
شوکونه خو د په خوا پر کم شوکونه وښنه شوه، نو لکه په خوا چې و نو اگر کم شوکونه نه سمې خرید او پروچ او زه په خپل شپکم پر دغه باندې ناشم د مرغان خرڅوم او رانی سمې نه د نن مرغ چې مخواس یې اگر امې سم د دې ما ته پروچ شي له کوم هر کم مرغان درم زر کلرم اند دې پان درم کرکان درم تاروغان درم کنری چوچ درم وجان درم بلبلان درم ار څه درم.
که څه هم د مرغانو پالل شوق دی، خو د ډیرو لپاره بیا د نفقې د پیدا کولو وسیله هم ده. د کندهار ښار په ځل کې د مرغانو دی بازار کې سلګونه کسان د مرغانو کاروبار کوي او لاره یې د خپل کورونو اړتیاوې پوره کوي. د مرغانو کاروباریان وایي په دې ورستوي کې د خلکو خراب اقتصادي وضعیت د دې لامل سوی چې کاروبار یې اغیزمن سي.
په خوا په پرتله باندې کاروبار کا سره هم دانسته او بل پاته څه د مرغانو ده د مرغانو ده خو بیخي نسته هغه په دې خاطر باندې نسته چې دا نه چای نه بوره نه غوړي نه وړي دا د ضرورت شی نه دی دا د مستۍ شی دی بل اخو راځي خو خرڅېږي دا په دې تبادله کا دا په دې تبادله کا او خارجي مرغانو څنګه نه راځي ولې پیسې ولا پیسې نسته په دې خاطر به تاسو په زر پیسې زر کوار کا په څنګه ساو نه تو ور کا څه د مرغان ساتم زر کې کډریاني چې خو کې واټر هر کم مرغان ته مو پاتو او فراته کراچي
یو شمیر نور کاروباریان هم وایي اوس مهال په دغه ولایت کې د زینتي مرغانو د ساتلو شو کم سوي او هم په لارو کې د ستونزو له امله بهرني مرغان نه راوړل کیږي چې له امله د دوی کاروبار پیکه کړی دی.
اکثریت جرمنی سره راځي، اکثریت پاکستان راځي، اکثریت هندو د ایران سره راځي، چوغکی جی، اندلیپان جی، بلبلان جی، زرکی جی، ایرانی زرکم دلی خرچی، یوز مستاج د غرو زرکی جی، اغم دلی خرچی، اکثریت خلق دلی چان پکی، پرمی چان جی.
مرغان کاروبار وش بیتی کم سوی دی، دخل گو کاروبار سر کم زور دی، کاروبار ما سر کم زوری سوی دی، سوکون اینکی اینو کاروبار نست، پیچه نست،
د کندهار ښار د مرغان بازار کې کینری واټر چوغه کې بلبلان توتیان زرکی کرکان او ډول ډول مرغان ستچې ځینې تر لزر افغانۍ پورې هم زیاته به لري. د مرغانو د پلورونکو په وینا اوس خلک د اقتصادي ستونزو له امله ډېر ګران مرغان نه پیری.
د غزنی ولایت ګن شمیر څنګه وهونکي وایي له څنګه وهنې سره ډول وهل هم تړلی او د طالبانو چارواکي باید ډول وهلو ته اجازه ورکړي. د غزنی پکتیکا ولایتونو تر څنګ د هېواد په ډېرو سیمو کې یو وخت په څانګو کې د آسانو د مستولو خلکو د خوشحالولو او پخواني دودونو ساتلو په هدف غبرګ ډولونه وهل کېدل، خو په اوس وخت کې طالبانو په دغو ډولونو بندیز لګولی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
په دا وروستیو کې د غزنی ترڅنګ په څنګلورو ولایتونو کې یو ځل بیا د سانګې لوبې زور اخیستی. ډیری وخت په وړو خوشیو کې دغه لوبه د خلکو د خوشاله ولو او دغه لوبې د دودولو او پاللو په مخه ترسره کیږي. تاریخ لیکونکي وایي په غزنی پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سانګې وهل له شاوخوا 2000 کالو څخه رواج لري. دوی وایي دلته به په سانګو کې د آسانو د مستولو، خلکو د خوشحالولو او پخواني دودونو ساتلو په موخه ډیری وخت غبرګ ډولونه وهل کېدل. اوس هغه سینه ده ځکه دغه لوبه اوس بې ډوله او په خاموشۍ سره کیږي، خو سانګې وهونکي یو ځل بیا د سانګو وهلو پر وخت د ډول وهلو غوښتنه کوي. شاوخوا شل کلن نعمت الله عزیزي د غزنی قرباغ ولسوالۍ له علیزو کلي څخه عبدالله ګل کلي ته د سانګې وهنې په مخه خپل آس راوستی.
اسلامی
شاوخوا دیش کلنی سامامت پالوان د غزنی قرباغ ولسوالۍ یو بل سانګه وهن کی دی. دی هم عبدالله ګل کلي ته د سانګه وهنې په مخه راغلی دی.
په دې قرباغ تقریبا اته 50 آسان لرو. هر جمعه د جمعې په ورځ د ماشپن له یوې بجې تر مازدیګره پورې د موږ مسابقه وي او نن هم د دادي واورې په ورځ باندې ډېر مخلوق راغلی و. دلته د خپل مسابقه وکړه خو موږ له اسلامي عمارتو چې دا غواړو په ډېرو ولایتو کې رول آزاد ده چې موږ په ولایت کې دمره خلاص کړي موږ یې د آسانو دپاره وګو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمیر سانګې وهونکي وایي د طالبانو حکومت د سانګې وهنې پر وخت ډول وهلو ته اجازه ورکړي. شپږ اتیا کلن سلطان شاه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ سانګې وهونکی دی. دی هم دغه غوښتنه کوي. سانګه وهونکي دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې په ډنګ ډنګ بندیز لګولی او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د سانګو تر څنګ په خپلو خوشیو کې هم ډولونه ووهي او اتڼونه وکړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مهیروي خو یو ځل بیا په افغانستان کې د غرمې او بخې د مازدیګر